صالح سرغزی خلقیم او تر دې وروسته په ازادي رادیو په خبرونو کې ستاسو قربانه اوسم. په دې یو ساته خبرونه کې چې تر دریو بجو دوام کوي دا رپورټ اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دوهم وار ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره پوره چمتووالی نیولې ده. همداراز له پاکستان څخه هم رپورټ لرو چې پاکستاني پوز د په جنوبي وزیرستان کې د یوې بلې مهمې سیمې د نیولو ادعا کړې چې ویل کېږي ممکن د القاعده بهرني غړي او طالبان هم هلته میشت وي. خو د دغو او نورو موضوعاتو تر اورولو مخته په موکړې د افغانستان او نړۍ خبرونو ته لومړی هم د افغانستان خبرونه.
د دې سات په خبرونو کې بو اوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې تیری ورځې د خونړۍ پیخي سره سره نن په پلازمینه کابل او د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ملګرو ملتونو دفترونه پرانیست دي. او د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې په میدان وردګ ولایت کې قران کریم د بهرنیو ځواکونو لخوا نه دی سوځول شوی. بشپړ خبرونه واوري وایانت اجمل تورمان. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې تیری ورځې د خونړۍ پیښې سره سره نن په پلازمینه کابل او د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ملګرو ملتونو دفترونه پرانیست دي. د ملګرو ملتونو د ادارې وایان نجیب الله سالارزي د دغو څرګندونو ترڅنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه به د افغانستان د خلکو لپاره خپل مرستو ته دوام ورکوي. خو ښاغلي سالارزي وویل چې دوی به د خپلو دفترونو د امنیت د لا ښه ټینګښت په خاطر نور لازم تدابیر هم ونیسي. تیره ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو په میلمستون د طالبانو د یو درې کسیز گروپ د بریډ لامل د دغه ادارې 15 کس بهرني کارکونکي ووژل شول او نه کس نور ټپيان شول. د راپورونو لمخې بریډ کونکي هم د امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وشل شوې دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې په میدان وردګ ولایت کې بهرني ځواکونو قران کریم نه دی سوځولې. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر صدیق چګری د پنځشنبه پورز په کابل کې خبريالان ته وویل چې د دولت مخالفینو د یو کور په دیواله کې چاودیدونکي مواد ایښي وو چې لامل یې هم دغه کور وران شوی او هم قران کریم سوځي تله ده. خغلی چکری وویل چې د پیخ تر شا زیری گاونډي ختیس هوادونه لاس تدری. په میدان وردګ ولایت کې د امریکایي ځواکونو لخوا د قران کریم د سوځولو د راپورونو تر خپرېدل وروسته په کابل ولایتونو کې د امریکایي ځواکونو د غامل د مظاهرو په ترڅ کې واغندل شو. خو افغان چارواکي او ایساف ځواکونه وایي چېړنه خودلې چې دا کار د امریکایي ځواکونو لخوا نه دی شوی. د فرانسې د سنات مجلس یو پلاوی چې تیر ورځ کابل ته راغله او ژمنه یې کړ چې دغه هواد په افغانستان کې د بیا رغونې او تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپل مرستې جاري وساتي. د فرانسې د سنات مجلس رئیس ژرال لاشا په مشرۍ د پلاوی پرون له ولسم شرکرزي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سره کتلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې فرانسوي پلاوی به د ملي شورا د غړیو او یو شمېر نورو دولتي او نه دولتي ادارو له چارواکو سره هم وګوري. د افغانستان د مخدره مواد پر ضد مبارزې وزارت وایان زلمی افضلی نن خبريالان ته ویل چې د ویانا په غونډه کې د افغانستان ایران ترمن د همغږي د دفتر د جوړیدلو په اړه خبري شوې دي. د خاغلی افضلی په وینا دغه پریکړه د افغانستان، پاکستان او ایران د مخدره مواد پر ضد مبارزې د وزیرانو په هغې وروستۍ غونډه کې شوې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د څانګې د مشر ماریا کوسا په ګډون د اکتوبر د میاشتې په 28 نیټه په ویانا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې شوې وه. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او ایران ترمنځ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د همغږۍ دغه نوی مرکز ډېر ژر په اسلام قلعه کې پرانیستل شي. او د سهار د صرافۍ د شرکت راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 940 افغانۍ او 15 پولای وایي، یورو 2 افغانۍ او 50 پولای، سلنګ پاونه 10 افغانۍ او 100 پولای، سعودي ریال 10 افغانۍ او 15 پولای، زر ایرانی تومان 340 افغانۍ او 100 پولای، او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ. دا ول تر دې دمه د افغانستان کورنی خبرونه. او سم وکشي بهرنۍ خبرونه ته
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پاکستان ته خپل سفر ته نن هم ادامه ورکوي. د دې لپاره جدي امنیتی تدابیر نیول شوی. پرون اسلام آباد ته د میرمن کلینټن د رسیدو سره سم په پېښور کې درنې 14 لشتلږه 115 تنه مړه او تر 200 زیات زخمیان کړ. پاکستان ته د درې ورځني سفر په ترڅ کې میرمن کلینټن نن لاهور ته تللې وه. هلته یې له مسجد څخه لیدنه وکړه او د زده کوونکو یوې ډلې ته خبرې وکړې. دی ویل پاکستان ته د دې د سفر هدف د امریکا او پاکستان په اړیکو کې یو نوی پیل و. یو شمېر منتقدان وایي متحد ایالات یوازې د القاعده او طالبانو په ضد جګړه کې د پاکستان ملاتړ د ترلاسه کولو سره دلچسپي لري. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد نن وویل ایران له روسیې، امریکا او فرانسې سره د وړاندې شوي اتومي طرحې هرکلی کوي. احمدی نژاد همداراز وویل ایران د همکارۍ لپاره تیار دی او هغه هیوادونه چې وړاندیز یې کړی باید خپلو ژمنو ته وفاداره واوسي. احمدی نژاد په مشهد کې خپلې ټلویزیوني وینا کې دا څرګنده نه کړه چې ایران به دا وړاندیز خامخا ومني او که نه. پر دې طرحې تېره اونۍ په ویانا کې موافقه وسوه. د ملګرو ملتونو د سازمان د وړاندې شوې طرحې له مخې ایران باید د ټیټ حیثیت یورانیوم روسیې او فرانسې ته د غنی کولو لپاره واستوي. د په دې ډول نړیوال غواړي چې یورانیوم د ایران په خاوره کې دومره غنی نسی چې له هغو څخه په اتمي وسلو کې استفاده کیدای سي. ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو د اتمي انرژي په اداره کې د ایران استازی علي اصغر سلطانی وړاندې شوې طرحې ته د خپل هیواد ځواب ووایي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن د هغو 15 عسکرو د جنازې درناوی ته په دلویر کې د هوایي ځواکونو مرکز ته ورغی چې په وروستیو کې په افغانستان کې وژل شول. جمهور رئیس د دې عسکرو د جنازو د ستنېدو په وخت کې په سیمه کې و. دا 15 عسکرو له مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې درې کارکوونکي روانه اونۍ په افغانستان کې په وسلوالو نښتو کې وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو په اړه غور کوي او شاید ډېر ژر پریکړه وکړي. د روان کال په پیل کې د امریکا د دفاع وزارت هغه بندیز چې پر مطبوعاتو وزه سوی و لرې کړه. اوس امریکایي مطبوعات کولای سي د هغو عسکرو د جنازو د مراسمو په اړه رپورټونه خپاره کړي او فلم یې واخلي چې په جګړه کې وژل کیږي او بیرته دغه هیواد ته ستنول کیږي. دا بندیز په 1991 کال د خلیج د جګړې په وخت وزه سوی و. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیمز جونز نن په ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف سره ګوري. دوی دواړه د سړې جګړې د وخت اتمي وسلو د کمیدو پر امکاناتو خبرې کوي. جیمز جونز به همداراز د ماسکو څخه خپل لنډ سفر د خپل لند سفر په ترڅ کې د روسیې د ملي امنیت د شورا له مشر نیکولای پتروشف سره وګوري. د امریکا متحده ایالات او روسیې چارواکي د وسلو د زیاتېدو د مخنیوي هغه تړون غواړي تمدید کړي چې د 3 دسمبر په میاشت کې پاتریسیږي. دوی د دغه تړون پر تمدید باندې خبري اترې کوي. او بریتانیا وایي د هغو راپورونو پر سر اندېښمنه ده چې وایي په تهران کې د سفارت یو ایرانۍ کارکوونکی د جمهوري ریاست د لنجمنو انتخاباتو وروسته د اعتراضونو د لمسولو په تور په 4 کلونو بند محکوم شوی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید میلبند په یو بیان کې د راپورونو له مخې د حسین دسام دغه بند په ایران کې پر ټولې ډیپلوماتیکې ټولنې و حمله بللې. د بهرنیو چارو وزارت په لندن کې د ایران سفیر اظهار کړی او هغه ته خپل اعتراض وړاندې کړی.
د افغانستان او نړۍ خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د محل د مسپخین 2 بجې او 8 دقیقې دي په روانه خبرونه کې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری د دوهم وار انتخاباتو لپاره په ټول افغانستان کې په سلګونه مرکزونه جوړوي. په دې اړه په روانه خبرونه کې بشپړ ریپورت اوري. افغانستان، پاکستان او ایران د مخدره موادو پر ضد د یو مرکز په جوړیدو سره سلا شول. د امریکا په مشرۍ تلفیز وکونو په ختیځو ولایتونو کې خپلې قواوې ګڼمیشتو سیمو کې ځای پر ځای کړي. دا به په سیمه کې پر امنیت څه اغیز ولري؟
اصلا خو دغه پلان چې تطبیقیږي د دې لپاره دی چې په سیمه کې امنیت ټینګ شي، ځکه چې دا شپږو کاله مخکې چې کوم مرکزونه دي، البته د تغییر سره دوی هم د خپلې ستراتیژۍ ته تغییر ورکوي او په هغه نقاطو ته برازي کوم چې د دوی مؤثریت لا زیاتېږي.
په دې اړه د کونړ لوالي سره مرکه اوري. د خاري پراختیا وزیر وایي که د بنایي افغاني او کور جوړولو سختماني شرکتونه سره یو شي، هر کال به شاوخوا 3000 اپارتمانونه په افغانستان کې جوړ شي. د لوګر خروال په دغه ولایت کې د ګڼو پروژو د پلي کولو خبر ورکوي.
او پلانونه اوس د شاروی له خوا نه بالخصوص د ښار په منځ کې و د کار جریان لري. کوم مجمن موږ د خلکو سره کړی وي، کار انشاء الله پای ته به ورسي. خو خی په ولسوالۍ کې د یو ښار ماستر پلان تیار شوی ده او هغه به د محلي شوراګانو له خوا نه مستحقینو ته به وویشل سي.
او په بهرنیو رپورټونو کې دا رپورټ لرو چې د پاکستان پوز په جنوبی وزیرستان کې له کوټکی څخه وروسته د یوې بلې مهمې سیمې شیروانګۍ د نیولو ادعا کړې چې وایي ممکن د القاعده بهرني غړي او طالبان هلته میشت وي. او یو لړ نور موضوعات هم لرو. راسره اوسئ. روانه خبرونه د انتخاباتو په موضوع پیلو. د انتخاباتو خپلوا کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو د ترسره کېدو لپاره تر ډیره آمادګي نیولې ده. د دې کمیسیون د دارالانشا مرستیال د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دوهم پړاو انتخاباتو کې به په ټول افغانستان کې د رایو څه باندې شپږ زره مرکزونه پرانیستي وي. خو د څرګنده کړه چې د ځینو ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې به د ناامنیو له امله د رایو مرکزونه نه پرانستل کېږي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال راپور ته.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو په دوهم پړاو انتخاباتو کې د رایو د مرکزونو شمیر اعلان کړ او وی ویل چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ دوهم پړاو انتخاباتو ته له هر پلوه پوره آمادګي نیول شوې ده. د دې کمیسیون د دارالانشا مرستیال زکریا بارکزی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دوهم پړاو انتخاباتو کې به په ټول افغانستان کې د رای ورکولو شپږ زره درې سوه دوه ویشت مرکزونه پرانستل شي. ښاغلی بارکزی وویل چې د رایو پاڼو په ګډون له مرکز څخه ولایتونو ته ټول ضروری مواد استول شویدی. دی وی کومی رای پانی چه پا دو همزل انتخاباتو که با وکرول شی دا دو کاندیدانو تصویرونو پکی چپ شوی. دا غراز دا هر ولایت لمرکز سخه دا رایو مرکزونو تا با دا انتخاباتی موادو لیگل هم دیر جر پیل شی. د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون د دارالانشا مرستیال وویل چې د تیرو انتخاباتو د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د استازو د څارنې کارتونه په دوهم پړاو انتخاباتو کې اعتبار نه لري او د دوو سیالو کاندیدانو استازو ته به له ضرورت سره سم د دې کمیسیون لخوا د څارنې کارتونه وویشل شي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست په دوهم پړاو انتخاباتو کې کاندید ډاکټر عبدالله خپلو شلو زرو څارونکو ته د څارنې د کارتونو د ویشلو غوښتنه کړې وه. د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون د دارالانشا مرستیال زکریا بارکزی په ډاګه کړه چې د ځینو ولایتونو په یولسو ولسوالیو کې به د ناامنیو او اقلیمي ستونزو له امله د رایې مرکزونه نه پرانستل کېږي.
د غزنی په ولایت کې دی، د وردګو په ولایت کې دی، په هلمند کې دی، په نورستان کې دی او یو ولسوالی په بدخشان کې.
په تیرو انتخاباتو کې په ټول افغانستان کې څه باندې شپږ زره پنځه سوه درای مرکزونه او کابو نه ویشت زره محلونه فعال وو. خو دا ځل د انتخاباتو خپلوا کمیسیون د رای ورکولو مرکزونه د تیر ځل انتخاباتو په مقایسه کم کړي دي. د انتخاباتو د دوهم پړاو د ګډوډولو په اړه د وسلوالو طالبانو وروستیو ګواښونو ته په کتو سره داسې اندېښنې شته چې ښایي په ځینو ناامنو سیمو کې خلک د طالبانو له ډاره او یو شمېر نور د ناسم اقلیم او سړې هوا له کبله په انتخاباتو کې برخه وانخلي. خو امنیتي ارګانونو ډاډ ورکړی چې دوی به له بهرنیو ځواکونو سره په هماهنګۍ هڅه وکړي چې د دې هېواد په ټولو برخو کې امنیت ټینګ او په دوهم پړاو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون زمینه مساعده کړي. دغه راز د انتخاباتو خپلوا کمیسیون هم هیله ښیي چې د دې کمیسیون لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونه هم خلک دې ته وهڅوي چې په دوهم پړاو انتخاباتو کې پراخه برخه واخلي.
و موریدل چې د انتخاباتو خپلوا کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو د ترسره کېدو لپاره به د هیواد په مختلفو سیمو کې شاوخوا شپږ زره مرکزونه پرانیزي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د لړم په شپاړسمه د ولسمشرۍ د دوهمې دورې انتخاباتو لپاره کمپاینونه پیل شوي دي، ولسمشر حامد کرزی او عبدالله یوازې د رایو د ترلاسه کولو په مقصد سیالۍ نه کوي بلکې دواړه خواوې هڅه کوي چې د احتمالي معاملې لپاره د خپل لوري دریځ پیاوړی کړي. افغان رای ورکوونکي بې امنیو ویرولي او هغو درغلیو زړه نظر کړي دي چې د انتخاباتو په لومړۍ دوره کې په اړه اوازې خپرې شوې، خو سیاسي رقیبان خپلې وروستۍ هڅې کوي. د ازادي راډیو خبریال ابوبکر صدیق په یو راپور کې د موضوع ته کتنه کړې چې جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د لړم په شپاړسمه نیټه د ولسمشرۍ د دوهمې دورې انتخاباتو لپاره تیاری روانې دي، په افغانستان کې سیاسي کړکېچ هم په پراخېدو دی. د دوشنبه په ورځ ولسمشر حامد کرزی د خپل سیال ډاکټر عبدالله هغه غوښتنه رد کړه چې وایي د کابینې د څو مهمو غړو بدلول او له دندو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرانو لرې کول په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د ده شرطونه دي. عبدالله وویل د کمیسیون مشر عزیز الله لودین نه د ځان لپاره اعتبار پرېښود او نه د کمیسیون لپاره. خود سیاسی چارو کارپو محمد یونس فکور لدی څرګندونو څخه د ډاکټر عبدالله اهداف نور غنی اوای عبدالله چې په لومړی دوره کې په سلو کې څه باندې یو دیرش رای وګټلې نشي کولای په دوهم دوره کې بریالی شي، نو ځکه هڅه کوي له دوهم ځل انتخاباتو مخکې په قدرت کې د ګډون په څیر یو لړ مهم امتیازات ترلاسه کړي. سیاسي څارونکو باور لري چې حامد کرزی به دا ځل د تیر ځل په پرتله زیاتې رایې وګټي. دوی وایي کرزی د هیواد د ولسمشر په توګه دا چانس لري چې د هغو افغانانو پام ځان ته واړوي چې تیر ځل یې رمضان بشردوست، اشرف غنی احمدزی یا نورو ته رایې ورکړي دي. دا نظریه چې وایي سیاست د ممکنولو هنر دی په افغانستان کې به حد او حسره پراخه شوې ده. د افغانستان وروستۍ پرمختیاو ته په پام سره فکر وایي دواړه کاندیدان د دې پر ځای چې د راتلونکو اقداماتو په اړه پر یوه کاري چوکاټ توافق وکړي ډیر د یو بل پر ضد په مبارزه کې ښکیل شوي دي.
د خلکو توقع دا و هر خبره چې د دوی د تفاهم او د یو مصلحت او یو لار ده هل چیزی خلق پا خوشحاله چیزی، اما کل چی کشمکش او تشنج تی بیایی ده خلق و تشویش دیریجی. یو خوش بینی ده خلق و زموج پا کابل که داده چی دا شکر دی چی بین المللی قوتون موجود دی ده دوی پا وجود کی با اوزا و دیر بحران او جگری تا ورکاش نیسی.
په افغانستان کې چې معاصر تاریخ یې د بهرنیو ځواکونو د اشغال او سیمه ییزو رقابتونو له کیسو ډک دی، د انتخاباتو له لارې په سوله ییز ډول د قدرت لیږد په سیاسي او تنظیمي مشرانو کې بازار نه لري. په داسې حال کې چې لویدیځو مطبوعاتو خپله ټوله پاملرنه د افراطي وسلوالو د ګواښ مسلې ته اړولې، په افغانستان کې د سیاستونو پر پیچلتیا د پوهېدو اهمیت ته ډېره کمه پاملرنه کېږي. فکر وایي که څه هم ښاغلی کرزی ښایي وکولی شي په دوهم ځل انتخاباتو کې د بریا لپاره کافي رایې وګټي، خو د دې معنا دا نه ده چې دی به وکولی شي یو ځواکمن او با اعتباره حکومت جوړ کړي. د افغانستان روانو حالاتو ته په کتو سره چې د هیواد د قلمرو یوه لویه برخه د وسلوالو طالبانو په اداره کې ده، فکر په دې نظر دی چې کرزی باید له ډاکټر عبدالله او د اسد د 9 په انتخاباتو کې له نورو مطرح شخصیتونو سره یو توافق ته ورسیږي.
افغانستان شرایط داسې دي چې دلته دنیا، ناتو، امریکایان او انګلیس او دغه رقم همسایګان دلته نفع لري، او د هغوی ستراتیژي کې موږ باید خپل نفع وپلټو، غیر له هغې که افغانان موږ د بین المللي ټولنې پر ضد تحریکوو او داسې یو دولت دلته په منځ ته راوړو چې د بین المللي ټولنې سره ټکر وکړي، دا امکان نه لري. وضع بحران ته ځي، دا ستونزه هم په دې کې ده.
د فکر په نظر د دوهم ځل انتخاباتو په پریکړه کې نه یوازې کورنیو تحرکاتو بلکې د نړیوال ټولنې اقداماتو او له دې اقداماتو څخه د افغانانو تعبیر هم ونډه درلوده. دی وایي ولسمشر کرزی غواړي وښیي چې د نړیوالو د هغو فشارونو په وړاندې مقاومت کړی چې هدف یې د ده لرې کول و، او ډاکټر عبدالله ته دا فرصت په لاس ورغلی چې له لویدیځ سره د کرزی له اختلافونو ګټه واخلي، چې نتیجه یې د ده په وینا د دوهمې دورې انتخاباتو له پریکړې مخکې د عبدالله غوښتنې وې. د ولسي جرګې غړی شکریا بارکزی چې د حامد کرزی ملاتړ کوي د دواړو کاندیدانو ترمنځ د معاملې احتمال ردوي او له افغانانو غواړي چې خپل راتلونکی مشر غوره کړي. میرمن بارکزی وایي که څه هم کرزی له ګڼ شمېر جهادي شخصیتونو سره ائتلاف کړی، خو د دې په وینا رای ورکوونکي به یې ځکه بیا غوره کړي چې دی د 1900 کلونو په وژنو کې نه دی ښکیل.
قدرمنو دوستانو، روانه خبرونه مو د انتخاباتو په موضوع پیل کړی و، بیا هم د انتخاباتو موضوع ته دوام ورکو.
د ولسمشری د دوهم پړاو انتخابات
ورسید. نن ورځې د انتخاباتو په اړه د بښنه غواړم، د نن ورځې ګردي میز ته دا ګردی میز زما همکار دواخان مینپال چمتو کړی دی چې په ګډه به واورو.
مولوی صاحب شمال خان عثماني، که لومړۍ پوښتنه دلته تاسې نه وکړو چې په عمومي توګه د انتخاباتو د دویم پړاو په اړه د ختیځو سیمو او په تېره د ننګرهار ولایت د خلکو نظریات څه دي؟ آیا خلک به بیا په انتخاباتو کې برخه واخلي؟ که یې اخلي د څه لپاره، او که یې نه اخلي دلایل به یې څه وي؟
افغانستان د مسلمانانو وطن دی او مسلمانان باید یو ظالم مشر ولري، او د هغې لپاره مختلفې طریقې دي. یو طریقه باندې اکثریت اوس دام دی، په اوسني چې انتخابات دي، مخکني انتخابات شو هغه چې چا اصول جوړ کړي او طریقې جوړ کړي کړی وي هغه خطا وختي او دا تقلب غوونه کې وشو دا چا وکړو څنګه وشو دا واقعیت لري نه لري که واقعیت لرلی نو محکمې ته وړاندې شوي وای خو صرف په دې کفایت وشو چې یو 200 کسان چې اورېدلی دي چې دغه نه لري شو نور څه وشو هغه تعقیب عدلي ته وړاندې شو که نه خو دی ملت راوي هغه پسند لاهو شي اوس بیا هم زمونږ یو استاد اصل دا نبی علیه السلام چې لا یلدغ المؤمن عن جحر واحد مرتين د یو سوري نه دوه ځلې مؤمن مسلمان چې کوم دی نه چیچل کېږي نو راتلون دپاره راتلونکي دپاره زه د ملت دغه کوم چې په داسې طریقه باندې دا خپله رایه استعمال کړئ چې هغه کې خیانت نه وي غدر نه وي هغه چاته چې هغه کې افغانیت موجود وي اسلامیت کې موجود وي شکل او هغه جامه لباس د کور ستر حجاب غیرت او څوک چې دولت نه باندې هغه سره د توان ولري چې خپل ملک راځي په ځای کاندي ریولي او دا ملک د اسلام د سوري لاندې د افغانیت په سلسله باندې د آباد شي خوشاله شي یو زعیم خاوند شي زما سره دغه نظر دی چې بیا داسې مخکې چې وغولېد او دغه غلط طریقه باندې بیا ونه غولېږي دا ملت
که دا حاجي صاحب د شکر نه پوښتنه وکړو هماغسې چې مولوي صاحب ویلی چې ملت بیا ونه غولېږي نو هغه کومه کړنلاره ده چې جوړه شوې ده چې ملت به بیا نه غولېږي یعنی یو ځلې د درغلوي داګانې وشوې خو په ثبات ونه رسېدې داسې تضمین د ولس خلکو ته کوم دی چې بیا به انتخابات په سمه توګه سرته رسېږي تاسې پکې څه وایئ
دا خبره خو چې رښتیا خبرې افغانانو سره مسلمانانو سره ډیر پخوانه ظلم روان دی او دلته ډیره غټه لاسرونه کیږي اندغه ترتیبونه اندغه خارجیانو جوړ کړي وو او د اندغه د سویر اعلان موږ انتخابات وکړ خدا زدې ته په جار او په جی او خپه په جیدنی ورته چې دا یو ظلم وشو زیاته وشو خو بل واره کده خلک موږ سره دا وسه وسم افغانان په دې خوشاله نه دي او نه افغانان دې طرفدار دي افغانان وسم په دې ډیر خپه دي او ډیر دلګیره دي نو کدویم زلیدار کم کار موږ سره وشي نو د افغانانو د پاره یو غټ جګوالی د افغانانو به یو ډیر چغی او افغانان به دې ته په ډیر په بد سترګه ګوري نو آینده به دا رقم تکرار نشي ک دا پیر چا غټلې او به څوک غټي نو به چې د افغانانو اغه منډه اغه ترړه اغه انتخابات په جګ نظر وکتل شي او به دا رقم شان تکرار نشي او دا مخکیم ظلم شوه او دا چې به ورته جوړیږي نو دا وست ډیر ناکام مسله ده ځکه چې دا د ملک دی دا یو اسلامي ملک دی دا یو د پښتنو ملک دی او موږ سره ګوره دا یو لوی زیاته وشو چې دا د پښتو او پارسي خبره په کې را پیدا شو حتی د ډیرو خلکو د خوینه کیږي دا هم یو ظلم دی ځکه دا یو افغانستان دی یو ورونه دی یو ولایتونه دی یو قوت دی خو دغه چې هر چا موږ پیدا کړو نو بل واری دوی ته به په ډیر جدن د عام خلک دې ته ډیر جدن جواب ورکړي او بد جواب ورکړي او کدا پیر دا شت به تکرار نشي
ډاکټر صاحب نجیب الله صاحب زاده تاسو د یو کار په پتوګه په دې متيقنه سي چې خلک به په دویم ځلې انتخاباتو کې برخه واخلي ځکه چې اکثره خلک دلته مخالف وي چې باید بیا ونشي
ټول مهمه خبره دا ده چې په تیر انتخاباتو کې څونه فیصد خلکو برخه ونډه اخیستې او په اوسني انتخاباتو کې څونه خلک ونډه تصور کېدل شي مخکې هم تقریبا 30% پورې خلک چې هغه په کې انتخاباتو کې سهم نو تقریبا 10-15% خلکو چې هغه رائے منفي شوی نو کېدای شي 30% راغله دا چې دوه افراد ترمنځ انتخابات کېږي خو پکې څوک د ظاهر خبره د سمتي خبره مستره شوی ژبنی خبره اوس پکې مطرح ده نو خلک به د پښتو په نسبت کړی ته او د فارسی په نسبت کېدای شي څوک چې تمایدات لري کېدای شي بل جناته رائے ورکي د پښتنو د سیمه خلک عموما به کړی د پر رائے ورکي یو تصور موجود دی لیکن د پوخانی انتخاباتو په نسبت اوسنی انتخاباتو کې به ډېر کم خلک ونډه واخلي علت هم دا ده چې د خلکو رائے ته احترام نه در شوی او تر ټولو غټه خبره اوس مطرح هم دا ده چې مشروع حکومت څنګه مسرات لشي نو اصل کې دا 20% خلکو د نفوس ذهنیت او هغه ورونه چې تر اوسه پورې یو جبهه جوړه ده او هغه په مخالف سم کې پراته دي د هغه سره هیڅ خبره نه ده شوی په دغه پروګرام کې تر څو چې په خلاینه منستران شي او افغانستان کې د هغه په وجه باندې امنیت منستران شي په عمومي توګه د ولستون ځنه شال کېدلې دا که په سمبولیک شکل باندې د دوه افراد ترمنځ انتخابات کیږي دا چې د درغلي او تقلب په چوکاټ کې تر اوسه پورې څه شي ویلي او بیا دغه په نتیجه کې د دوه افراد ترمنځ انتخابات سره ترسیږي ظاهر خبردار به د ملت لپاره هم
مثبت پہلے رانوڑی او پنہایت کے با یو قوی مضبوط حکومت چې هغه ملت کې د ولس د پاره امنیت راوړي او خ قوی نظام جوړ کی او د اداري فساد لمنځه ولاړ شي د راتلونکي دولت به دې جوګه ونه ګرځي نو اوس صرف خبر همدونه پاتې شوې ده چې نړیوال او ولس باید په دې باندې فکر وکړي چې څنګه کولای شو چې راتلونکي د پاره ښه زحمت رامنځته کړو
او مولوی صاحب ساسې نه پوښتنه وکړو چې دا ښه زحمت به څنګه رامنځته کېدای شي په داسې حال کې چې د ډاکټر صاحب له نظره ژبني او سمتي مسایل هم پکې مطرح دي او د بهرنیانو ګوتوهنه هم پکې شته ده
زه خو به دا ویم چې په دې کې زموږ دین اصل موجود دی نبی علیه السلام کلکم من آدم و آدم من تراب تاسو ټول د آدم علیه السلام الوده یاست او هغه ځمکې نه پیدا و دا ژبني او سمتي او طرفونه دا د اسلام خانه نه دی موږ مسلمانان یو او بیا افغانان یو زموږ د افغانستان باندې حکومتونه چې کړی دي افغانانو چې کړی دي او بیا خاص پښتنو کړی دي په دې حساب چې دوسر دا مطرح نه ده هغه سینه پراخه لري پښتانه او همداسې نور زموږ پرسیبان چې هغه هم هغه غواړي چې همیشه احمدشاه بابا نیولې همیشه ټول دغه قشرونه په خپل ځان سره نیولې دي د دې زموږ پخواني مشران وګوري اکثره کوم نږدې خلک به چې وو سره په کورونو کې نو همدغه د خپل د پښتنو ژبه ولا بنو نور به سره په خدمت کې په مشورو کې په منصبونو کې دا به دا دغه مطلب دی چې پښتون او مسلمان او افغان دا ټول به په اسلام انګولې ولګي چې موږ او تاسو کې دغه ژبني دا تعصبات نه رالو بده کې چې په دې کې ترجیح به دغه چاته ورکول کېږي چې په اسلامیت باندې څور کلکی او د اسلامي علایم په چا کې ډېر کلک ښکاره کېږي او بیا افغاني علایم په چا کې ډېر محکم او کلک ښکاره کېږي هغه تر شا به ودرېږي نو مطلب به دا دی چې دغه سلسله دا یې قبلې خو دا ملک زعیم غواړي باید په دې کې افغانان څه وکړه د الله تبارک وتعالی په دې قول باندې عمل وکړه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین اې د ایمان والو تاسو د الله نه ویریږئ او رښتینی خلک سره ملګری شئ چې هغه د ملک د اسلام رښتینی اسلام غواړي او رښتینی افغانستان غواړي هغه سره ملګری شئ ملت به داسې خلکو ملا وتړي
حاجي صاحب د شکر تاسو ته فکر کوئ چې خلک به بیا په هماغه نیت چې پخوا انتخاباتو ته تللي ورشي کنه نور تمایلات به پکې رامنځته شي ستاسو نظر څه دی
دغه شی چې راپیدا شو خو دغه د خارجیانو ورونه راپیدا شو دغه انتخابات شوی او خلک د کار وتلی او خلک ورکه خپل قرباني ورکړه او خلکو د خپل سر په قیمت خپل ری استعمال کړه چې دا د مونږ ملک دی افغانیت دی او دا به د ملک جوړ شي دی سره خو زه چې اوس په باز کې کینم او پاسم ما بل ور د ډیرو نه پښتنه کړو چې ورته اچولې نه خو دا پر هر سړی سره د سیو فکر پیدا شوه چې زه به خزم به زه به لورم به او زه به بچم به او زه به خپل هم سم زه به دا پر دا وټه اچم نو خارجي ورونه خو مونږ ترڅو چې غوی د خپل خوخ خبره نه شي نو دغه سبه مونږه اس غوندې پړي راکیا چولې څوګم یو خیر کش کې څوګم بل خو خوښ کی خو سره دې چې وسم دغه وانان دغه مسلمانان وسم په اندسې مړ پړې دی او جنجل بنجل دی ودې خو دې ما ټول وانان او ټول مسلمانانو ته او ټول د افغانستان خلکو ته او ټول ته ما غاګ دی چې دا پیر خپه نره ری ویر کی خپه تکړه ری ویر کی
ډاکټر صاحب کته سره ته وی چې څنګه کې دې شي کم تدبیرونه باید په کار واچول شي چې دغه دویمه اعلان شوی پروسه پدې کې انتخابات په سمته توګه سرته ورسیږي حداقل د افغانستان د خلکو ډېری غوښتنې تطبیق شي په امنناکه فضا کې سرته ورسیږي او دغه شکایتونه او ګیلې معنی چې اوس شته د اپ کې رافه شي د سیاست تدبیرونه هم شته
یقینا اول خدا مو ډېر رقم ده چې کوم په نظر کې نه ور شوې ده لکه مخکنی میات په حساب باندې او کوڅه وګورو نو په دې لړن وخت کې فکر نو کوم چې امنیتي ادارې وکول شي چې په مکمل توګه باندې امنیت ونسي په هغه حالت کې چې دون امنیت نیول شي او موږ تاسو د پیښو شاهدان یو چې څونه پیښې واقع شي نو لومړی تر هر څه د مخه امنیت مهم دی چې امنیت وسی او بیا اوس ساړه ځینې چې دی حالت د خلکو رسیدګي انتخاباتو او هغه مرکزونو ته تک دا نشونه ښکاری نو مهمه خبره د خلکو ذهنیت آماده کول د دې خاطر چې په هوا تر سره شي زیاته کچه باندې تاسو کول شي خلک د خپل ځین د ټاکلو په پروسه کې برخه واخلي نو مهمه خبره ده او بل خبره ده هغه ادارې چې په دغه پروسه کې کار کوي او خپل منځګړیتوب ثابت نشو کړل او هغه باندې د درغلې او هغه باندې انتقادونه موجود دي نو که هغه د هغه وغه افراد محاکمې ته کښ نه کړی شي او داس پیناوي ونشي چې د چا په حق کې چا څومره زیاته کړو زه فکر نه کوم بیا هم په دغه
دغه پروسه باندې د اوسنی حالت کې عام وګړي بیا هم اعتماد وکړي شي او په نتیجه کې هم دا ویل کېږي چې لاسوهنه موجوده ده، څوک چې بهرنیان وړي هماغه کار به کېږي او دغه نتیجه او دغه فکر د خلکو زینه چي دا به هیڅکله د یو قوي حکومت د رامنځته کېدو لپاره بنیاد کېنږدي.
نو دوی هوي چې اوس انتخابات ډېر لږ وخت پاتې دی، که دوی اوس محاکمې ته سره وځي بیا به ډېر وخت ونیسي، وایي چې یو ځل به دا دویم انتخابات هم وکړو بیا به اولنۍ محاکمه کوو، داسې ممکنه نه ده.
دا خو نه ده چې که غلا وه چا وکړله، که غلا نه وه نو بیا ولې سره دا انتخابات کیږي؟ که غلا موجوده وه نو ظاهره خبره ده باید اول سپیناوی وشي، بیا د هغې نه پس چې یو څوک په یو په جرم کې شریک وسي، دا که احمد دی که محمود دی، که دا که د پروسې ونډونکي یو که د چا نه احکام صادر شوي باید د دې سپیناوی شوی وی. که سپیناوی ونه شي نو زه فکر نه کوم چې خلک بیا په دغه پروسه باندې اعتماد وکړي.
ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیره بیا د صوبه سرحد او قبایلي سیمو په لهجه او روان انګریزي خبرې او لیکنه کوي ضرورت لري، لطفا د ازادي راډیو د انګریزي ژبې ویب سایټ ته مراجعه وکړئ او هلته ځان راجستر کړئ www.rferl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي ویب پښتو @rferl.org.
وخت ماسپښین 2:30 دی. درنو دوستانو، د روانې خبرونې دوهم نیمه ته رسیدلی یو، بیا به هم درته ریپورټونه در واورو. خو لومړی به فرشته جلال زید افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي په کابل کې د تیر ورځې له خونړۍ پیښې سره سره په کابل کې او د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ملګرو ملتو دفترونه پرانیستي پاتې کیږي او دوی خپل فعالیتونه جاري ساتي. د فرانسې د سنا د مجلس یو هیئت چې تیر ورځ کابل ته راغلی و ژمنه یې کړې چې د هیواد به په افغانستان کې د بیا رغونې او تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلې مرستې جاري ساتي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینتن پاکستان ته خپل سفر ته دوام ورکوي. د نن لاهور ته تللی وه او هلته یې د محصلانو له یوه ګروپ سره ولیدل. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد نن وویل ایران له روسیې، امریکا او فرانسې سره د وړاندې شوې اتومي طرحې هرکلی کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیمز جونز نن په ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ویني او پر یو شمېر سیمه ییزو مسلو خبرې کوي. بریتانیا وایي د هغو رپورټونو په اړه اندېښمنه ده چې وایي په تهران کې د سفارت یو ایرانی کارکوونکی د جمهوري ریاست د انتخاباتو څخه وروسته د اعتراضونو د لمسولو په تور په 4 کلونو بند محکوم شوی. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما نن د هغو 15 عسکرو د جنازې درناوي ته ورغی چې په افغانستان کې په تېره اونۍ کې وژل شوي دي.
دا د ازادۍ رادیو ده. نن پنځشنبه ده او د تل په څیر په دې ورځ ازادۍ پاڅپو کې یادرم واجې ازادۍ 2 ساعته خبرونه خپرېږي. دا چې د نن ورځې په خبرونه کې په کومه موضوع بحث کېږي د خبرونې کوربه جناق الکوزه سره په سټډیو کې د الکوزه صاحب مهرباني وکړي که ګران اوریدونکو ته دا ووایاست چې د نن ورځې د خبرونې موضوع څه ده.
تشکر صالح جان. لکه څنګه چې تاسو ویل د ازادۍ په سپو کې د موجوده خبرونه به په مستقیم ډول د 2 ساعتونو لپاره خبره شي. د نن ورځې په خبرونه کې د دوهم ځلي انتخاباتو په امنیتي او حقوقي مسلو باندې خبرې کوو، یعنی دغه مسایل به وڅېړل شي او محترم میلمانه به د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ووایي.
الکوزه صاحب ساس خدیر زیات مننه، البته ستاسو خبرونه ته هم لږ تر لږه نیم ساعت پاتې ده، کور مو ودان تر نیم ساعت پورې به د خیره تاسو بیرته سټډیو ته راشئ. خو اوس به حمیده عثمان د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه وکړي.
په کابل کې د ننیو خپرو شویو ورځپاڼو خپل ډېر مطالب د تېرې ورځې خونړیو حملو ته ځانګړي کړي دي. د ویسا ورځپاڼې په کابل او د پاکستان په پېښور ښار کې د تېرې ورځې خونړیو حملو ته په اشاره لیکلي چې په کابل او پېښور کې افغانان سره یو دي، خو تروریستانو تل هڅه کړې چې خپل هدف ته د رسیدو لپاره وینې تویې کړي. ورځپاڼې په بل مطلب کې په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دوهم دور ته د تیاریو په هکله لیکلي، د انتخاباتو جوړېدل له اوسني کړکۍ څخه د وتلو یوازینۍ لار ده. د ویسا ورځپاڼې پر هغه پلان هم تبصره کړې چې د هغې له مخې به هغو طالبانو ته چې له جګړې لاس په سر شي د امریکې لخوا تنخواه ورکړ شي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د خپل دې غنې په سر مقاله کې په کابل ښار پرونیو حملو ته پام اړولی او لیکلي چې د انتخاباتو په درشل کې دغه حملې د دغه ملي بهیر د ګډوډولو په نیت کیږي. ورځپاڼې جمهور رئیس کرزي ته د فرانسې د جمهور رئیس د استول شوي لیک متن خپور کړی چې پکې پر ولسواکۍ او له افغانستان سره د فرانسې پر مرستو ټینګار شوی. د اشته سو ورځپاڼې هم په کابل کې د تیر ورځې پر حملو تبصره کړې او په خپل لومړي مخ کې د ملګرو ملتونو لپاره په کابل کې تور ورځ تر سر لیک لاندې د حملو له صحنو عکسونه هم خپاره کړي او په درېیم مخ کې د حملات مخالفین حکومت انتخابات را تهدید میکند تر سر لیک لاندې مطلب کې یو غټ عکس خپور کړی چې ښایي یو پولیس له وسلې سره په شا یو بهرنی ټپي شوی کس د پیښې په سیمه کې انتقالوي. د اشتصب د ورځپاڼې سرمقاله بیا دې مطلب ته ځانګړې شوې چې طالبانو د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره تیاری اعلان کړه. د ارمان ملي ورځپاڼې بیا په کابل کې د تیر ورځې د خونړیو حملو په اړه یو اوږد راپور کې د پیښو له تلفاتو ارقام خپاره کړي دي. ورځپاڼې په داراز بل مطلب کې د انتخاباتو د دوهم دور پر جوړېدو تبصره کړې او لیکلي چې د دوهم دور منل کېدل او هغې ته ورتلل د هیواد د اوسني وضعیت په اړه یو واقعي اعتراف دی. د ارمان ملي ورځپاڼې په بل مطلب کې په راتلونکي ژمي او د هغې پر ستونزو تبصره کړې او لیکلي چې باید د خلکو د اندېښنو لپاره جدي تدابیر ونیول شي. د نیسا و اصلاح دولتي ورځپاڼو هم د یو لنډ مطالبو په خپرولو سره د انتخاباتو د دوهم دور پر جوړېدو ټینګار کړی. د نیس ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې په کابل کې د تیر ورځې واسطوالو حملو ته په اشاره لیکلي چې د انتخاباتو په درشل کې د کابل امنیت ډیر به ارزښته دی، خو اصلاح د هغې نوې لایې په اړه تبصره کړې چې د امریکې متحده ایالاتو جوړه کړې او له مخې یې هغو کسانو ته چې واسطه پر مځکه ږدي پیسې ورکول کېږي. ورځپاڼې لیکلي چې دغه پروګرام سوله راوستی شي. د رای نجات ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د انتخاباتو پر دوهم دور په تبصرې سره د ملي دفاع د وزارت له چارواکو څخه په ناکل لیکلي چې د انتخاباتو دوهم دور به په ښه امنیتي وضعیت کې ترسره شي. ورځپاڼې په بل مطلب کې په افغانستان کې د جګړې په اړه له یوې امریکایي ورځپاڼې په ناکل لیکلي چې په افغانستان کې د امریکې جګړه بې له بریالیتوب څخه یوه جګړه ده او دغه جګړه به دوام وکړي. دا په کابل کې د نننیو خبرو شو ورځپاڼو د سرمقالو او مطالبو غټ ټکی.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د ماسپښین دوه بجې او شپږ دېرش دقیقې دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو خبرونه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې په اف ام 100.5 څپه اورئ شي. همداراز د ازادي راډیو ټول خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 1290 اورئ کېږي. د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي چې له ایران او پاکستان سره د نشه یي موادو پر ضد مبارزې په برخه کې د یو ګډ مرکز په جوړېدو باندې توافق کړی. دوی وایي دغه مرکز په افغانستان په پولو باندې د کیمیاوي او نشه یي موادو د تیرېدو او د قاچاقونکو د فعالیتونو د کنټرول په برخه کې کار وکړي. افغان چارواکي د دغه ګډ مرکز په جوړېدو خوښي څرګنده کړې ده او زیاتوي چې افغانستان به پکې د زړه له کومې مرسته وکړي. زمون خبريال مجاهد جواد لقبل نور حال ابروي.
د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزې د وزارت چارواکو د ایران، افغانستان او پاکستان ترمنځ نشي موادو د کنټرول په برخه کې درې اړخیزه موافقه ګټوره وبلله او هیله څرګنده کړه چې دا به د نشي موادو په تولید او د قاچاقونکو د فعالیتونو په کموالي باندې مثبت اغیز وکړي. د نشي موادو پر ضد مبارزې د وزارت ویاند زلمی افضلی د پنځمبي پورز د خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې د دغنیو مرکز په واسطه درې مهم کارونه ترسره کیږي.
په دغه مرکز کې د نشي توکو سره پر ضد مبارزې تنفیذي قوای کم معلومات چې د مرکز څخه ورته راځي د مختلف یعنی د افغانستان څخه وخت زموږ نماینده په دغه مرکز کې شینی د نشي توکو سره پر ضد مبارزې ادارات دوی ته معلومات ورکوي چې پلانې قاچاقبر په پلانې ځای کې او پلانې لار په پلانې ځای کې د خپل د ایران د چارواکو سره تاسو خبرې وکړي چې په هغه کې دستګیری راوړي یا خپل عملیات شروع د قاچاقبرانو پر ضد لیست مېس کم شي وجود ولري یا دلته یا دې خواته هغه سره شریک ول دی او دغه په گرفتاری باندې عاجل تر لاسر شول مشترک عملیاتونه دي چې دا باید د پولی دی خواته او اخواته د افغانستان د حکومت په تفاهمات سره
د وړاندې وویل چې همدا اوس دغه مرکز د هرات په اسلام قلعه نومي بندر کې پر فعالیت پیل کړی او دا مهال یې شپږ میاشتې دوراني مشي ایران کوي. بیا به افغانستان او په دریم دور کې به پاکستان ته وسپارل شي. تر دې مخکې د افغانستان د حکومت چارواکو له روسیې سره هم یو ورته تړون لاسلیک کړی و چې په ګډه به د نشه یي موادو د قاچاق وړونکو مخه نیسي. ښاغلي افضلي دا هم وویل چې له بهر نړۍ څخه هم افغانستان ته ډېر کیمیاوي مواد په ډېرو پیچلو لارو قاچاق کیږي چې هیڅ باور پرې نشي کېدای، خو دغه نوي مرکزونه به د دغو لارو په موندلو او کنټرولولو کې هم په جدي توګه کار وکړي.
اسټیک هایډرایټ دی، سلفیوریک اسید دی، سوډیم تایوسلفیټ دی، مختلف نمونه دي چې په هغه کې ایروین، مورفین، کلوریفین یو بل رقم ګولې ده. خو په دې باندې نه د دوی دولتونه معلومات لري، یعنی د دوی په پټه راځي. داسې نه دي چې که د پاکستان دولت په خبر یا د ایران دولت په خبر یا هغه د افغانستان ته راسي، دا په قاچاق باندې راځي. ما مخکې تاسو ته وویل چې داسې تونلونه هم و چې اته هغه ځای ته چې موږ ولاړو سیګر سره مو احساس نه کوو چې داسې یو شی دی وجود لري. خو دا شایسته موږ امیدوارو په دې خاطر یو چې دغه رقم تفاهمات دا یو ټولنیزه مبارزه تشکیلوي، او دا ټولنیزه مبارزه کولای شي چې د مافیا ملا ور ماته.
د افغانستان حکومت وایي دوی د نشي موادو د کار تولید او د قاچاق د مخنیوي په برخه کې ژمن دي، خو هغه مرسته چې نړیوال یې د نشي موادو د مبارزې په برخه کې کوي کافي نه ده. له بلې خوا داسې راپورونه هم شته چې د کوکنارو د نه کرلو لپاره د بزګرانو د تشویق بهیر هم کمزوری دی او ورسره لازمه مرسته نه کیږي. د افغانستان د حکومت چارواکي ډېری وخت د نشي موادو د قاچاقونکو د نیولو او بندي کولو خبرې کوي، خو داسې هم ویل کیږي چې اکثره وخت ستر قاچاقونکي نه نیول کیږي او په ډېر جرأت سره خپل کار مخې ته وړي. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
www.azadiradio.com
تصید ازادي راډیو اوري. د متحد ایالاتو په مشرۍ ائتلافي قواو په ختیځو ولایتونو کې لری پرتوسی مڅخه خري او ګنمشتو زینو ته مخه کړی دا په ترڅکی په دی ورستیو کې د نورستان دوی ولسوالۍ کامدیش او برګمټال پریخودل. ریپورتونه وایي چې اوس د کونړ د مڼوګي ولسوالۍ لکړنګل درې څخه هم وتلې او خپل نظامی مرکزونه هم هلته تړلې دي. دا په سیمه کې پر امنیت څه اغیز ولري؟ په دې اړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوړی د کونړ ولی سید فضل الله واحدي سره مرکه کړې او په پیل کې هم دا پوښتنه ترې کړې. ښاغلی فضل الله واحدي وایي
اصلا خود اگر پلان چه کم تطبیقی گی دا دده دا پارده چه پسیمه که امنیت تینگ شی، زکه چه دا شپگو کال مخی چه کم مرکزونه دی، البته دا تغییر سره دا دوی هم دی خپل استراتیجه تا تغییر ورکی یا پا آغا نقاطو تا برازی کم چه دا دوی معاصریت لازیاتی گی دا امنیت دا پاره، او دا طول پلان چه دوی نیوله دا دخه امنیت د پاره ده.
تاسو فکر نه کوئ که چیرته د کلنګل او دغه زین اړیوال ځواکونه راوځي یا راوتلی وي په مرکز او په وټاپور او همدارنګ په مانوګي ولسوالۍ باندې بزیت فشار را نشي د مخالفینو؟
نه، دوی چې د کوم زین اوځي نو دغه نقاط چې تاسو یاد کړن دغه نقاط ته ځي، مثلا که د کلنګل نه ځي نو مانوګي ته بزی او په دغه لوی لار بساتی، د دې لپاره دوی تغییر موقعیت کوي. دا یو او بل دا د ماغه پلان د مخنه چې مونږه مې شولې دي چې افغان نظامی قوا باید تقویه شي، نو د همدې وجه نه اوس نورستان د پاره 1500 عسکر نور ورکړ شوي دي او د کونړ د پاره هم 1500 چې دا اوس د دوی تقرر جریان لري.
دغه 1500 چې نورستان د پاره ورکول شوي یا 1500 د کونړ د پاره ورکول شوي، دا یوازې د انتخاباتو شپه ورځ د پاره دي کنه د دائم د پاره د دوی تعداد زیات شي؟
نه، دا د دائم د پاره دي او دا هماغه خبره ده چې باید زموږ نظامی قواو تعداد زیات شي چې په ماغه فارمولې لاندې دا کار پر مخ شي.
تاسو او مرکزی دولت څو ځلې د نړیوال ځواکونو څخه وغوښتل چې باید دوی خپل مرکزونه په سرحدي سیمو کې ځای په ځای کړي، خو اوس هم تاسو ویلې چې کم ځواکونه چې کلنګل نه راوځي هغه به یو وټاپور کې ځای په ځای کیږي یا هم ننګلام کې چې مانوګي ولسوالۍ مرکز دی. دغه د سرحدي سیمو کې د دوی د ځای په ځای کېدلو په اړه څه معلومات لري؟
تاسو به لیدلې او اورېدلې به مې چې دغه اوس په سرحدي ولسوالیو کې او په سرحدي کرخه کې زموږ ډېرې قواوې د خارجانو ملته پرتی دی. دا چې کوم مونږ وایو چې آلته زی هغه د دې لپاره چې د اکمالاتی لارې چې د خلکو اقتصاد په پیوړی شي، خلک د سرک نه استفاده وکي او په آزاد توګه تجارت وکي، نو د دې لپاره دغه کوم قواوی چې دلته داخل کې زینو هغه به صرف د سرکونو د ساتلو لپاره په داسې موقعیتونه کې وي. او دا هم یو سرحد د زمونږ د کونړ او د نورستان ترمنځ چې دښمن کله د دې باز بے نظمی پیخوي او دین استفاده کوي چې دا ولایت او هغه ولایت مونږ غواړو چې دغه سرحدونو باندې داسې سو ګولر او چې حالت امنیت ټینګي او دلته هم په اوله کرخه کې زموږ خپل عسکري قواوې پرتې دي.
من والی سب تاسو د نورستان د پارونه او د اسداباد ترمنځ د لارې خبره وکړه، سیات مشکلات په چپه دره کې ګلسلک کې پیدا کیږي د غلارې کې، آیا دغه ائتلافي ځواکونه به حل تځه پځه کیږي؟
د ګلسلک موضوع خو تاسو ته ارزو کوم چې تاسو ته معلومه ده چې الته زموږ ډیر قوي قومونه چې کوم پراتی دي او د صافی قوم د دوی مونږ سره تعهد کړی دی، د وسلار خلاصه کړی ده او لار خلاصه ده، او دوی مونږ ته دا ویلي دي چې دغه لار خلاصول مونږ خپل کوو او مونږ یې ساتو. نو په دې اساس باندې مونږ داسې کوم مفکوره نه لرو چې هلته دې داسې څوک لاړ شي. که چیرې قوم دا وغواړي مونږ نه کومک وغواړي، کولی شو چې بیا هغوی سره کومک وکړو، بغیر د هغوی نه به خپله دا کار
بخنه غوړم. تاسو د ختیځو ولایتونو په ګڼ مشتو سیمو او مرکزونو کې د متحده ایالاتو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو د څرنګوالي په اړه د کونړ لووالي ښاغلي سید فضل الله واحدي سره مرکه واورېده. د رپورټونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر وایي دوی غواړي چې د یو کره او پراخ پلان له ترتیبولو وروسته د هیواد درې ساختماني شرکتونه بنایي افغاني او کور جوړول سره یو کړي. د ښاري پراختیا وزیر وایي دا خبره د مشرانو جرګې د اقتصاد کمیسیون په ځانګړې غونډه کې شوې ده او ویل که دا کار ترسره شي په کال کې به تر 3000 پورې اپارټمنونه جوړ شي، او خلک وایي که چیرې دا شرکت جوړ او ښه کار وکړي د خلکو د بېکارۍ ستونزه به یو څه کمه شي. تفصیل قبله خان محمد سیند وړاندې کوي.
د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر یوسف پښتون د چهارشنبه په ورځ د مشرانو جرګې د اقتصاد او مالی کمیسیون په ځانګړې غونډه کې وویل چې نن سبا د هیواد په مرکز او ولایتونو کې خلک د بیکورۍ له ستونزې سره مخ دي، او سره له دې چې په هیواد کې درې ساختماني شرکتونه شته خو د جنګونو له امله له کاره لوېدلي دي. ښاغلی پښتون وویل دوی غواړي چې درې واړه شرکتونه سره یو او فعالیت ته زمینه برابره کړي. ښاغلی پښتون وویل
چیزی که من نظر دارم باید هم سه تصدی ساختمان بنایی افغان
څه چیز ما په فکر کې دی غواړم چې درې واړه ساختماني شرکتونه بنایی افغانی او د کور جوړونې ساختماني سره یو شي. په دوی کې دوه فعال او یو غیر فعال دی. که درې واړه فعال شي په کال کې تر 3000 پورې اپارټمانونه جوړولی شي.
په دې ورځ د ښاري پراختیا وزیر د مشرانو جرګې د اقتصاد کمیسیون د دوی غونډې ته وربللی و چې د درې واړو ساختماني شرکتونو د کار او فعالیت په هکله د کمیسیون د غړو پوښتنې ځواب کړي. د مشرانو جرګې د اقتصاد کمیسیون ته د کارګرانو د اتحادیې شکایت ورسېدلی و چې ګواکې د ښاري پراختیا وزارت غواړي چې یو شرکت خصوصي سکتور ته وسپاري، خو د ښاري پراختیا وزیر وویل دی نه یوازې دا چې د دې شرکتونو له اجاره ورکولو سره موافق نه دی، بلکې غواړي چې درې واړه ساختماني شرکتونه د یو واحد شرکت په نوم بیرته په پښو ودروي. د مشرانو جرګې د اقتصاد د کمیسیون مرستیال سید حامد بیگ جانزاده له ښاغلي پښتون سره له خبرو وروسته د ازادۍ راډیو ته وویل
تصمیم کمیسیون اقتصاد ملي مشرانو جرګې به یې شوه چې باید از خانه‌سازی
د مشرانو جرګې د اقتصاد د کمیسیون تصمیم په دې شو چې دوی یو ځل د کور جوړونې شرکت له نږدې وویني او ځان ته معلومه کړي چې دا شرکتونه څنګه فعالیت کوي، آیا اجاره ورکول یې خدي او که د درې واړو یو ځای کول.
دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد اکثر خلک له بیکورۍ څخه شکایت کوي، او سربیره پر هیواد کې پر میشتو افغانانو په ایران او پاکستان کې هم افغانان وایي چې هیواد ته د دوی د نه راستنېدو یو علت دا دی چې په هیواد کې د اوسېدو لپاره کور نه لري. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
که غواړئ چې د جمهوری ریاست د دوهمې مرحلې د انتخاباتو په هکله مکمل او بې طرفه معلومات ولرئ، نو ازادي راډیو د سهار له 1 د مازدیګر تر 2 بجو پورې واورئ.
زموږ غږ ازادي راډیو اورئ 2:30 دی. د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې اوري چې د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې د یوې بلې مهمې سیمې شروانګۍ د نیول کېدو ادعا کوي چې وایي په دغه سیمه کې کېدای شي د پاکستاني طالبانو تر څنګ د القاعده بهرني سرتیري هم میشت وو. خو لومړی کورني مسایل څېړو. د لوګر ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د بیا رغونې کارونه په دې ولایت کې ښه روان دي او ځینې مهمې پروژې عملي کړې هم دي. د لوګر خاروال محمد هاشم حسین خیل ازادۍ راډیو ته وویل چې د ائتلافي ځواکونو او چک جمهوریت د ولایتي بیا رغونې د ټیم په مرسته په لوګر ولایت کې په ځینو پروژو همدا اوس کار روان دی. په عین حال کې د لوګر ولایت خلک هم د بیرغونې په برخه کې ترسره شوي کارونه د پام وړ بولي او غوښتنه کوي چې د بیرغونې کارونه باید د دې ولایت په ټولو سیمو کې چټک شي. زموږ خبریال له لوګر څخه راپورټ اوري.
د لوګر خاروال وایي چې د دې ولایت په مرکز او ځینو ولسوالیو کې د بیرغونې کارونه په چټکۍ سره روان دي او د بهرنیو ځواکونو په مالي مرسته یو شمیر مهمې پروژې عملي شوي هم دي. د لوګر خاروال محمد هاشم حسین خیل آزادۍ رادیو ته وویل چې همدا اوس په پل علم خار کې د امریکایي ځواکونو په څه باندې شپږ میلیونه ډالر مرسته د 22 کیلومتره سړک د قیر کولو کار روان دی او د ژمي له رارسېدو څخه مخکې به پای ته ورسیږي. ښاغلی حسین خیل وویل چې له پل علم څخه د خوخه ولسوالی تر دوبندی کلی پوری د شپږ دیرش کیلومتره سړک د قیر کولو لړۍ هم د ائتلافي ځواکونو په مالی مرسته روانه ده او د خاروالۍ او ځینو نورو ادارو لخوا په پل علم خار او ولسوالیو کې هم مهم کارونه روان دي.
د ښاروالۍ لخوا نه بالخصوص د ښار په منځ کې وو د کار جریان لري. کوم ژمنې موږ د خلکو سره کړی وي کارونه ان شاء الله پای ته به ورسي. خوخه په ولسوالۍ کې د ښار ماستر پلان تیار شوی ده او هغه به د محلي شوراګانو لخوا مستحقین ته به وویشل شي. اندرنګ موږ کوشش کوو هغه بلندوي همزکه سي دولتي همزکه دي ټول خارګوټ جوړ کړو او کولای شو موږ خپل زراعتي همزکه لره شي کورونه موږ نجات ورکړو کاپشنی ساحه ولرو هم زراعتي همزکه ولرو هم لره شي کورونه ولرو.
لوګر خاروال سرګند کړه چې په دې ولایت کې د بیرغونې کارونه له کیفي پلوه دی یو ګمارل شوی ټیم لخوا سرل کیږي تر څو ټول کارونه په لوړ معیار تر سره شي. محمد هاشم حسین خیل وویل چې د لوګر په مرکز پل علم خار کې د خاروالۍ لخوا د بیرغونې کارونه د خاري پراختیا د وزارت له پلان سره سم پر مغزی او د محل هیڅ بنښې دوکانونه او کورونه پکې نشته. په عین حال کې د لوګر اوسیدونکو هم په پل علم خار کې لتر سره شو کارونه څخه خوښ دي او غوښتنه کوي چې باید د ولایت په سطحه د بیرغونې کارونه زیات شي.
سرکونه هرڅ نوې دوکانونه مارکیټونه شین سو وطن پخ سرکونه کارونه ډیر روان و خود خوشاله وطن جوړي مخکې څم نو غړنګ خاره دوکانونه واړو واړو خام اوس ګوره مارکیټونه دي پخ سرکونه دي لکه خار سړی ول نور خوشالي
ډیر آباد سوی د پارکونه جوړ سوی نور باندې موږ ډیر خوښي
ولا خلک خوشاله ده. پنځه کاله مخکې او تر اوسه چې مقایسه کړ کار پکې شوی ساختمانونه پکې جوړ شوی ده ډیر کار شوی.
په لوګر ولایت کې ائتلافي ځواکونو د روان کال په سر کې اعلان وکړ چې لسګونه میلیونه ډالره به د نوموړي ولایت د بیرغونې په برخه کې ولګوي. د غراس په لوګر کې د چک جمهوریت پی آر ټی یا د ولایتي بیرغونې ټیم هم تعهد کړی چې کابو څلور نیم میلیونه ډالره به سکال په دې ولایت کې د بیرغونې په چارو ولګوي. د لوګر خاروال ښاغلی حسین خیل همدغه ژمنو ته په اشاره وایي د دې ولایت اوایت کم دي او باید مرستندوی مؤسسه او په دې ولایت کې مشت بهرنی ځواکونه د لوګر ولایت بیرغونې ته ډیره پاملرنه وکړي تر څو هم خلکو ته کارونه پیدا او هم په دې ولایت کې امنیتی ستونزې لمنځه ولاړې شي.
له لوګر ولایت څخه مو د بیرغونې په اړه رپورټ واورید چې سیمه ایز مقامات وایي په دې ولایت کې د بیرغونې چارې ښه په ترڅ روانې دي. د ایتالیا ولایتي بیرغونې ډلې لخوا په هرات کې زعفران کارو ښځو ته په وړیا توګه د زعفرانو تخم ویشل شوی. زعفران د کوکنارو د کار یوازینی ښه او له عایده ډک بدیل ده چې د هرات خاورې د کار لپاره ډیر مساعد ځای بلل کیږي. راپورونه وایي اوس ډیرې کورنۍ په هرات کې د کوکنارو پر ځای د زعفرانو کار ته مخه کړې. زموږ خبریال شرف الدین ستانکزی نور حل وړاندې کوي.
د هرات لویدیز غوریانو ولسوالۍ د زعفران کارانو د ښځینه ټولنې مشرې سیمه غوریانی په هرات کې میشت. د ایتالیا ولایتي بیرغونې ټیم دوه تنه زعفرانو د تخم مرستې مناسبتې غونډه کې له دغې مرستې په مننه ازادۍ راډیو ته وویل. دا مهال سلطنه میرمنې د زعفران کارانو ټولنه کې غړي توب لري ویل په تازه مرسته به د زعفرانو څیړنیزه فارم جوړ کړي چې په دغه ډول به د هغې په وینا په سلګونه نورو میرمنو ته هم د کسب و کار د زده کړې زمینه برابره کړي.
محفل
امروزی ما به مناسبت تعریف غونډه د ایتالیا ولایتي بیرغونې ټیم لخوا د غوریان ولسوالۍ د زعفران کار میرمنو ټولنې ته د 300 کیلو د زعفرانو د تخم یا پیازو ورکړې په غرض جوړ شوې. په دغه ډول به موږ د پی آر ټی په مرسته یو کرنیزه او تحقیقي فارم جوړ کړی شو. په هرات کې د کرنې او مالداری ریاست د کرنیزه بوټو د ترویج مدیر بشیر احمد احمدی آزادۍ راډیو ته وویل تر دې وړاندې درې نورو ولسوالیو شینډن ادرسکن او رباط سنگ ولسوالۍ کې هم اتلس ټنه د زعفرانو تخم له کوکنارو څخه د لاسه اخیستو په ویاړ کروندګرو ته وویشل او دا مهال هغه وایي د زعفرانو په کښتو کار یولس سوه کورنۍ مشغولې دي.
کشت زعفران پروسه سر جمهوری 80 درصد توسط خانم‌ها صورت می‌گیرد.
زعفران کښتو کار اتیا په سلو کې د میلمنو په ذریعه په مخزیده محل تری ولس وضعیت کورنۍ د زعفران په کاروبار بوخت دي. زعفران چې په هرات ولایت کې د سری طلا د بوټي په نوم سره یادیږي لس کاله راهیسې کروندګرو ترمنځ دود شوه. د حاجي محمد اکبر په نوم یوه کروندګر په خپله ځمکه کې لومړی پله تجربه ورسره سم د کرنې ریاست پام واوښت. دا مهال د هرات په لس ولسوالیو سربیره دولس ولایتو کې د افغانستان کروندې رواج شوي دي او لومړي بزګر ته د ولسمشر حامد کرزي لخوا د زعفرانو د بابا او د وزیر محمد اکبر خان معتبر دولتي میډال ورکړی شو. د هرات د کرنیزو بوټو د ترویج مدیر دغه ولایت کې 370 هکتار ځمکه کې د زعفرانو د کرلو وویل تمه یې وښوده چې یو ټن خالص زعفران به روان کال کې ټول کړی شي. هغه زیاتوي څېړنو کې ښکاره شو چې د افغانستان زعفران د ټولې نړۍ په کچه ښه کیفیت او لوړ بازار لري. د ساج کال قیمت یې نه د څرګند خو تیر کال هغه وایي د 3 یا 4 زره امریکایي ډالرو په قیمتونو ترمنځ چې د یوې کیلو قیمت یې 200 زره افغانۍ معادل کېږي وپلورل شوه. زعفران چې روان کال حاصل د کرنې مامورین د تیر کال په پرتله یو په دوه یادوي. د یو بوټي نوم ده چې د ګل تر ټولولو او وچولو وروسته د بېلابېلو خوراکي موادو د خوند زیاتېدو په غرض کارول کېږي، ځکه نو مینهوالې زیات او د نړۍ بېلابېلو برخو کې په خوند وګړي عادت شوي دي. شرف الدین ستانکزی د ازادۍ راډیو هرات.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
دو بجې او 55 دقیقې دي. د پکتیا سیمه ییز مقامات دغه ولایت د کلیو پراختیا او بیارغونې په اداره کې د 150 میلیون افغانۍ او 3 میلیون امریکایي ډالر کېږي د یو لوی اختلاس د کشف خبر ورکوي. د دې ولایت ولی عبدالقیوم کټوازه د استیناف څارنوال د ولایتي شورا او ځینو نورو ادارو مسؤلینو له ازادۍ راډیو سره په ځانګړو مرکو کې د دې مهمې جنایي قضیې په هکله څرګندونې کړې. او همدارس په ننګرهار کې د مرمرو د ډبرو سوداګر وایي د سپین غره له قانونو څخه د مرمرو د ډبرو د راوړو په وخت ترې د حکومت وسلوال مخالفان پیسې غواړي. په داسې حال کې چې دوی حکومت هم ټکس ورکوي. دوی وایي که دواړو لورو ته محصول ورکړي نو د مرمرو بیه به ډیره اوچته شي او سوداګریزې سیالۍ به یې زیانمنې شي. د سوداګر له حکومت څخه د دې ستونزې د حلولو غوښتنه کوي. د دغو دواړو موضوعاتو په اړه مو رپورټونه ترلاسه کړي خو د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې به واورئ. د اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیسیون چارواکو د شمال او شمال ختیځو 9 ولایتونو د کمیسیون له کارکوونکو سره خبرې کړې او د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره یې سیمینار جوړ کړی و. سمیع الله غوښتنې په اړه رپورټ لري.
د اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسیون پر روان کال کې د نوي سیستم له مخې 9 زره دولتي کارکوونکي جذبوي. د اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسیون لخوا په مزار شریف کې د شمال او شمال ختیځ 9 ولایتونو د کمیسیون د سیمه ایزو مشرانو سره د دولتي کارکوونکو د نوي سیستم د رتبوي تنخواګانو د پروګرام د پلي کېدو او د ظرفیتونو د لوړوالي په هدف په جوړ شوي ورکشاپ کې د ولایتونو د اداري اصلاحاتو مشر عبدالرحمن راسخ د پرانستل شوي ورکشاپ د هدف په هکله ازادۍ راډیو ته وویل. ښاغلی راسخ وایي په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې په سلو کې دوی تر نوي زیات پر ټاکلي اهداف پلي کړي دي. د تیر اداري سیستم پر ځای د نوي سیستم د پلي کېدو د اړتیا په اړه ښاغلی راسخ وایي. د اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیسیون د ولایتونو د اداري اصلاحاتو مشر عبدالرحمن راسخ وایي په نوي سیستم کې د دولتي ادارو د کارکوونکو میاشتنۍ تنخواوې له 6 زره څخه نیولې تر 20 زره افغانیو رسیږي، چې پخوا یوازې د ادارې مشر میاشتنۍ 3 زره افغانۍ تنخوا درلوده.
د ازادي رادیو د قدرمن دوستانو سم زمون خبريال د پاکستان د ورستۍ حالاتو په اړه رپورت اوروي.
د پاکستان فوز د پنځشنبه په ورځ خبر ورکړ چې جنوبي وزیرستان کې د طالبانو یو مهمه سیمه شیروانګنی ولید او د پاکستان ملي بیرغ هل طرف ولید. په سیمه کې د پاکستان د فوز د عملیاتو یو قماندان ډګر جنرال خالد ربانی وایي شیروانګي د شکی او لدا سیمو ترمنځ موقعیت لري او په دې سیمه کې د کورنۍ او طالبانو ترڅنګ د القاعده، ازبک، عرب، تاجک او چچنۍ سرتیري هم اوسېدل. جنرال خالد ربانی وایي د شیروانګي سیمه د یو سخت مخامخ جنگ نه پس بیرته نیولې ده. نوموړي په وینا په دې جنگ کې دوه تیا پاکستانی طالبان او د هغوی بهرني ملګري وژل شوي دي او د پاکستان د فوج شپږ کسان په دې جنگ کې وژل شوي او درې څلوېښت نور ژوبل شوي دي. شیروانګۍ د کوټکي نه پاس د جنوبي وزیرستان دوهمه لویه او مهمه سیمه ده چې د پاکستان فوج یې د طالبانو نه بیرته نیسي. د پاکستان د فوج د دغه ادا سپیناوی په آزاد ډول نه شونی دی ځکه په وزیرستان او چار چاپېره سیمو کې ګرځنده او ډیجیټل ټلیفونونه اوس هم بند دي چې له امله یې د طالبانو د دریځ په معلومولو کې خبریالان د سخت ستونزو سره مخ دي. د پاکستان فوج د اکتوبر په اولسمه نیټه په جنوبي وزیرستان کې عملیات پیل کړي وو چې لا تر اوسه روان دي او د تیرو دولسو ورځو په جنگ کې د 250 نه زیات مخالف وسلول او د 150 نه زیات د پاکستان سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان فوج دا عملیات د دې لپاره ترسره کوي چې په خاري سیمو کې د ترهګرۍ د پیښو مخه ونیول شي. خو د چهارشنبې د ورځې د پېښور د پیپل منډۍ خونړۍ بمې چاودنه د دې خبرې غمازي کوي چې طالبان لا تر اوسه له برمه نه دي پرېوتي. روسي راپورونه وایي د پېښور په وروستۍ چاودنه کې 106 کسان وژل شوي او 200 نه زیات نور ژوبل شوي دي. د پېښور ښار اوسېدونکي وایي اوس ښار ته په تګ باندې ډارېږي. د اورمړو فرزندلي د پېښور په کیسه خوانۍ کې کار کوي. هغه د ازادۍ راډیو ته وویل
فرزندلي اورمړو نو بس کور والا ماته ای چې بازارونو کې مگر د یو خواده خوړ دی مو دا دکان دی کنه دکان تر ازو ای چې بس خواده خو بازار کې به مگر د چکر مو ای ما پارکونو ته دی مدغه ته دی الله ډیر خراب دی به مو بار نه پریک دی ډیر زیات خراب دی هر سړی یریږي هر ته به سو راځي نه مونږ ته دغه نه پته لګی کنه مارکیټ نه مونږ ته پته لګی چې هغه د ماګه شی و نه غنه مخ کې کارونه خو اوس به هی اسپیټال له سوک نه راځي نو هم بازارونو ته وسه راځي چې دا خو ضرورت سړی بیماری به راځي نه دکاندار نه کیږي
د سرون کول نظر سمره سمره چې په خاري سیمو کې د ځان وژنې پیښې او بمی بریدونه زیاتېږي همره همره د پاکستان فوج په جنوبي وزیرستان کې خپل عملیات تیزوي. د پاکستان حکومت انګیري چې هره تروریستي پیښه له جنوبي وزیرستان څخه سرچینه اخلي.